درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وی د سویس په جنیوا کې د کډوالو د نړیوال ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیایي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیانو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویس چې تر دې مخکې په پاکستان او جرمني کې حمله چارواکو سره پر افغانستان خبري کړې وي، دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې شول شوې دي. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 2000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دلوي له اتمې تر 14مې پورې شاوخوا 2012 افغان کډوال د وریشمین پل له لارې افغانستان ته راګرځېدلي دي. په خبر کې ندی ویل شوی چې دا کسان په خپل خوش افغانستان ته ستانه شوی او که په زور له ایران استل شوی دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څه باندې 1.5 میلیون افغانان دغه هیواد ته کډوال شوي دي. تیرونه ملګرو ملتو وویل چې په وروستي یو کال کې یوازې پاکستان ته 2.5 لک افغانان کډوال شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د ټپ پوهنځیو کې زده کړې نیمګړی پاتې شوي، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د بشري خواخوږی پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. دوی چې شمیرې 150 ته رسیږي او اکثره د سواد، دیر، بونیر او ملاکند سیمو اوسیدونکي دي. وروسته له دې چې طالبانو د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل، خپل هیواد ته ستنی شوي دي. دوی ډان ورځپاڼې ته ویلي هڅه یې کړې چې له پاکستاني چارواکو سره وویني، خو هیچا ورته توجه نه ده کړې. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ نن یکشنبه په یو بیان کې د مشرف مړینه خواشینونکې بللې او په دې اړه خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. مشرف په 1999 میلادي کال د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه واک پلاس کې درلود. د هغه د واکمنۍ په محل د افغانستان د تیر حکومت چارواکو د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه. هغه تور چې اسلام آباد په وار وار رد کړی دی. پر امریکا د سپتمبر د 11مې حمله داسې وخت وشو چې پرویز مشرف په پاکستان کې په واک کې و. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قومندانان وژلي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنداپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دا وژل شوي قومندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حملو کې دخیل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دغو دوه قومندانانو پر سر شاوخوا 2000 ډالر جایزه هم اعلان کړې وه. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه مهمات یې کشف کړي دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته لاړ شي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار مارچین پیشداچ پرون شنبه یو تلویزیون ته په خبرو کې وویل ولسمشر جو بایدن به د پولند د ولسمشر اندیژه دودا بلنې ته مثبت ځواب ووایي او پولند ته به سفر وکوي. د هغه په وینا پر دې موافقه شوې چې امریکایي لوری به په مناسب وخت کې د دې سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. خو دا سفر به ډیر ژر ترسره شي. د پولند دغه چارواکي ویلي د دې سفر په چمتووالي کار روان دی او د ویلي چې د پولند امنیت ته د امریکا د ملاتړ دوام خورا مهم دی. او د اوکراین د لوهانسک سیمې والی سرهی هدای وایي اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلی چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی، خو وضعیت په کنټرول کې دی. هدای د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي په روسیه کې داسې اطلاعات خپاره شوي وو چې ګواکې بیلو هوریفسکا کلی د روسی پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځای د اوکراین وګړي شړل شوی دي، خو په اصل کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنگرونو کې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په دوو میاشتو کې ډیر له سوداګر یرغمل شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره پر ملا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وی په کندهار کې ناس نارینه افغاني ټولنه له بشري مرستو محروموي. نو ولې نړۍ پر طالبانو د هغوی د دریزونو د بدلولو لپاره ډیر فشار نشي راوستلی؟
اجه خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناتیو څه دي چې ځکه دې په واسه کې راځي.
د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف نن په دوبی کې مړ شو. په کندهار کې د ډیورند دوه خواو سلګونو پهلوانانو د غیژې مسابقه وکړه.
یو نیم سل خالی پهلوانان د غیژې د زمر د خلاف دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوه نه بددي د خلابي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس شپاور زوري دی شي. د پاکستان پوخانه پوزي مشر پرويز مشرف په دوبي کې له وجدې ناروغي ورسته د نه اویا کلونو په عمر مړ شو. مشرف په 1999 میلادي کال کې د وی سپيني کوډه تا په نتیجه کې واکټر لاسه کړی وو او له 2000 لومړي څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمنو. هغه په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف مرسته کړې و. د دې موضوع د تفصیل لپاره همکار می استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات در سره شریک کړي.
مننه. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف چې د وی سپینی کودتا په نتیجه کې واکمن شوی و، تر اوږدې ناروغي وروسته د نه اویا کلونو په عمر د دوبی په یو روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټه کړې. مشرف له کلونو راهیسې د ایمالای دو سیس په نوم په یوه ناروغۍ اخته و. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره وایي دا یوه داسې کمساري او جدي ناروغي ده چې پکې د وجود په غړو او بافتونو کې د ایمالایټ په نوم غیر عادي لحمیات یا پروتینونه جمع کیږي. د ادارې په خبره د پروتینونو زیرمه کېدو له کبله د وجود اعضا او بافتونه سم کار نسي کولی او که پر وخت د ناروغۍ درملنه ونیسي نو غړي له کاره ولویږي. مشرف چې د ځانګړو ځواکونو کمانډو وو په 1999 میلادي کال کې کودتا وکړه او تر 2008 میلادي کال پورې په قدرت کې وو. د نورو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو لنډه کې اعلامیه کې د مشرف پر مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. کله چې مشرف په واکې وو پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر پر 11 حمله وسوې، وروسته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه. د دغو حملو په وخت کې مشرف هم د پاکستان ولسمشر وو، هم لوی درستیز او هم اجرائیه رئیس. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر حمله وروسته د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ختمه شوه او اکثریت طالبانو پاکستان ته پناه یووړه چې له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حمله تنظیمولې. امریکایي چارواکي کې وای په 2000 لومړي میلادي کال کې پر امریکا د هغو حملو طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن و چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې و. کله چې په وچه پوری ایسار افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي ماموریت روان و، پاکستان د ناټو د اکمالاتو لپاره مهمې ترانزیتي لارې ورکړې وې. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل سو. په واشنگټن کې د نیو امریکا مطالعاتي مرکز د معلوماتو له مخې د مشرف په واکمنۍ کې د امریکا مرکزي استخباراتو د بی پیلوټ الوتکو د حملو اجازه ترلاسه کړه چې شاوخوا 400 حملې وسوې او په نتیجه کې تر 2300 شپږ پېټو پوری کسان وژل سول چې په هغوی کې 242 ملکیان وو. د بنسټ په خبره د غلوتکو د بلوچستان یالت له هغې پوځي اډې چې متحده عرب اماراتو د حکومت لخوا جوړه شوې وه الوتنې کولې. د بشري حقوقو د څار سازمان په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې و چې مشرف سره د هغه د واکمنۍ پر مهال په پراخه پیمانه له بشري حقوقو د جدي سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړي. په 2014 میلادي کال کې پر مشرف د سفر بندیز پای ته ورسید او هغه وتونه چې ظاهرا د تداوی لپاره دوبی ته ولاړ سی. تر هغه درې کال وروسته په 2000 میلادي کال کې د استراري حالت د نافذولو د پریکړه له کبله مشرف د خیانت په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم سو. د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اپوزیسیون د مشر بنظیر بوټو د وژل کېدو تر پیښ وروسته پاکستان کې وضعیت کړکېچن سو او د مشرف ګڼو متحدانو د 2008 میلادي کال په ټاکنو کې ډیر رای ونه ګټلې او مشرف منځوي وروسته استعفا ته اړ کړی سو.
د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او ولسمشر پرویز مشرف د مړینې په اړه مو راپور واورید. پرویز مشرف په هند کې او په ډیلی کې زیږیدلی و او د اتلس کلن و چې د هند او پاکستان د جلا کېدو په مهال د کورنۍ پاکستان ته کډه شوه او وروسته یې په پاکستان کې زده کړې وکړې او تر دې چې واک ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په تیرو دو میاشتو کې ډیر لستنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوې دي. دغه خونوي دا کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي چې یا په خپل یا هم د کورنۍ غړي تښتول شوې دي چې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور بیا وایي د سوداګرو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاس واچل شای بویکر به زه پیدل نه وم بیا به دغه درې
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي. نه غواړي نو میدم نه تستونز لامل په راپور کې واخستل شي. دی وایي د تختونکو له خوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کوټی سنگي کې وخت تختول شو او له 15 ورځې وروسته د 15 لک ډالر په بدل کې بیرته خوشی شو. د ازادي رادیو ته وویل
لاس واچل شای بویکر به زه پیدل نه وم بیا به دغه درې دوسات از بیوشو با دغه سومی کې تسترګ مثال پوسلم به نفر راغ رئیس وای تخت تفصیل په 15 لک ډالر خو هغه 15 شپیل ته وم خلم را کړ تر اوسه دغه پیسې پرته جوړې دل هغه عمر.
طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاوی غړی خانجان الکوزی هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د سوداګرو د تخت د موارد زیاتېدل تاییدوي. وای چې په دوو میاشتو کې لاستانه سوداګر تختول شوی دی. هغه لای کوزه ازادي رادیو ته وویل
دښمن تلاش کوي چې یو سلسله تختونه او به نه رامنځته کی تجاران وی روي او تختول شي. په دې اخر کې تقریبا د ارلس پی هی په کابل او افغانستان کې لرو.
خغل الکوزای وای دا کسان په کابل، مزار، هرات او نورو شمالي ولایتونو کې تختول شوې دي چې په خبره په دوی کې ځینې خوشی شي او ځینې لا هم له تختون کو سره دي. خغل الکوزای وای دا سوداګر اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګري کوي چې خپل یا هم د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د دوی ماشومان تختول شوې دي. د خغل الکوزای په خبر طالبانو حکومت امنیتی بنسټ نو لا دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نو موري اندېښنه څرګنده کړه چې کله تختونو دا لړۍ همداسې روانه وي ډېری سوداګر بخپل پانګې له هیواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت به سوداګرو او پانګونو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
موږ خپل تاجرانو ته پوره ډاډ ورکو چې د تاسو خپل امنیتي ځواکونه تاسو د حفاظت په خاطر باندې شپه او ورځ په ځان یو کړی ده ترڅو تاسو خپل چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوي. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کی چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پی.
دا په داسې حال کې چې په خو هم یو شمیر سوداګر تختول شي او ډیری د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپل پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي او د هیواد پرې خودو ته اړ شي.
د نرګس مومن حسنزی په راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وای په تیرو دو میاشتو کې ډیر لستنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره کرندیکر پر مولا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له شونځیو او کار د افغان میرمنو منکول ټوله افغان ټولنه له خوړو او شیراتلونکو به برخي کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو او روغتیا سازمانونو له مشانو سره کتلي وای یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوختیا او د کډوالو او د ناورینونو د قربانیانو ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیری کرندیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو شمیر طالب مشانو د ویزو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي خو له خوندزیو د نجونو او په ندولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. هغه د ډیکر نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له خوندزیو او کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بی برخې کوي. هغه له ډیکر مخکې هم ورته څرګندونې کړې که څه هم دې مشخص د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمیر طالب چارواکي په کندهار کې اوسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په دې بندیزونو کې د طالبانو یو شمیر اوسني او پخواني غړي د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګمان کیږي په افغانستان کې په ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي شامل دي. هڅه مو وکړه چې د هغه له ډیکر د نویو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو غبرګون هم ولرو خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. نوموړي ویلي یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او له کډوالو او د ناورینونو له قربانیانو ملاتړ کوي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو باز کړی چې له امله یې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. نوموړي د افغانستان بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره هم کتلي او د هغه د ماموریت ملاتړ یې کړی. د هغه په خبره په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو سره په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره باید د ښاغلي بینټ د کار او راپورونو څخه ملاتړ وشي. نوموړي له دې مخکې په پاکستان او جرمني کې هم لګڼو افغانانو او د یادو هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په مسایلو خبرې کړې وي. پاکستان، جرمنی او سویس ته د توماس ویسټ دا سفر د تیر جنوري میاشتې په 9 پیل شوی او د فبروري په 4 پای ته ورسید. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان جنو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونه یې دوی له زده کړو او تحصیل منع کړي. په یو شمیر دولتي او نږدې ټولو نادولتي ادارو کې دوی په کار بندیز لګولی. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږد واټن سفره هم راګرځولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیره کرندیکر وای په کندهار کې ناستو نارینه و چې اشاره یې ملا هیبت الله او په هغه راټولو کسانو ته افغانان له بشري مرستو محروم کړي دي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي حبیب الله هوتکی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د نړیوالې ټولنې له فشارونو او د افغانانو له غوښتنو سره سره ولې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې څرګند ځواب نه وایي.
نړۍ په داسې موقف قرار لري چې دوی پر طالبانو باندې یا د افغانستان په اسلامي عمل باندې نه شي کولای چې زور او فشار تحمل کړي. په دې خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرنیټیو یا داسې بل کوم داسې قدرت شته چې دوی پر ځای د دې په وس کې راشي. نو که چېرې امریکا یا غربي نړۍ پر طالبان طالبان باندې زیات فشار راوړي او د دې د منځ ورو په هڅه کې کېږي افغانستان کې په ډېر ګډوډي راځي او هلته به پورې جنګونه پکې کېږي. تاسو ولیدل چې د تام ویس په وروستي سفر کې چې د پاکستان کې درلودي دا وویل چې موږ حاضر وو چې د طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړو ولې دې نه ملزمي کوو ځکه د دې ملزمي کېدل د افغانستان خلکو ته ضرورت رسوي. زه هم د دغه باره کې تشویش لرم چې ولې زموږ خوړ دي زموږ من دي هم د کار څخه بې برخې دي او هم د ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي. دا یو لوی اشتباه دی.
څه باندې ولس میشت لدی تیری شو چې نړیواله ټولنه غوښتنې لري فشارونه واردوي او طالبان هم د دې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي او هغه پریکړې او تصمیمونه چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق محدودیت په اړه نیولې دي هیڅ شاتک نه کیږي او هیڅ وضعیت تغیر نه کوي. ستاسو په نظر بلاخره افغانان څنګه کېدای شي راتلونکي ته امیدوار شي چې دا محدودیتونه به لري کیږي او بلاخره دوی به یو ښه ژوند ترسیږي؟
زما په نظر سره په افغانستان کې باید لومړی د هر څه ژر دا افغانستان اوسنی حکومت یو قانوني شکل پیدا کی بلی مشروعیت پیدا کی د جنگ د خاص دی تایید سي اساسي قانون جوړ سي ځکه که په بیا د شوون یا روزنه مثلا اساسي قانون کې هم ځای ورکړ سي اوس په افغانستان کې داسې حالت دی چې هغه مسول خلک نه جمع دي چې ټول مسول دي دا تعلیم او روزنه شوونه د بندیش کسان څوک کې فرمانونه ساجري چې مګر مرجع معلومه نه ده اېدا چې دا دي چې موږ یو داسې مشروع قانوني حکومت ته لاندې ده.
د امریکا ځنګړي استاذ هم خپل اروپאי همکارانو سره د لیدل دي او الته دوی ویلي چې دا وضعیت بد دی او باید خزو طبيعت اجازه ورکړي شي چې دوی کار ته وګرځي ځکه انجوګانې بدون د دوی له حضور نه نشي کولای چې مرستي ورسې. تاسو په نظر په افغانستان کې د خزو کار په انجوګانو کې څونه اړتیا ده د تادې په کتو چې افغانستان کې اکثریت کورنۍ چې مرستو ته اړتیا لري هغه سرپرستی د خزو لخوا کیږي؟
خو سره شرایط خو د ټول دروازې د شوت سره په انټرنسيوي کې دا واقعیت کوندې چې مړګانې په جنګو کې لاس ورکړي دي د کور سرپرستې په لاس کې وه او یا ځینې په ځینې شوزو چې په ځینې موضوع کې کار کاوه د خارجي پرانې او دا کارونه په دې باندې درېدلې چې دا واقعیت یو دردونکي پېښه دي یو دردونکي خبرونه دي او د دې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي سي حکومت به ته متوجه شي چې دغسې بندیزونه چې هغه زموږ د خلکو په ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي خلک د لوږې خوارۍ تربدري سره مخامخ کوي باید د جېدا حل لپاره یو لار پیدا کړي. دا چې دی غوښ دي چې کیندنې چې دا نوران موږ نوښته پرې موږ د ساریان ته دیو چې د افغانستان د خلکو پای به شي کېږي د دې وطن پای به شي کېږي چې څنګه د ټول خلکو سره مونږ دي بچ حالتي په افغانستان کې دا د خشو د بیکاری د مکتبو نشتوالي دا عمده مسله ده. دا که خارجان را دور زو ته نو کوم موږ خلک باید دې تشویش لري موږ تشویش لري تاسو تشویش لري چې د حل لپاره باید یو لار وسل جوړ شي په جله توګه.
د سیاسي چارو شننکې حبیب الله هوتکی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې لمړی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې احمد شبری وړاندې کوي.
واشنگتن اگزامینر پرسپانې ملت ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د کلنۍ وینا په درشل کې د افغانستان مسله راخستې ده او لیکي لا افغانستان د امریکای پوځانو د استلوب خاطر پر جو بایدن ډیر انتقادونه وشول چې ولی دومره بیړه وکړه چې لویری د کابل له هوایی ډګره د امریکای پوځانو د وتلو پر مهال افغانانو له الوتکو ځانونه واچول. د ورسمنې په باور لا افغانستان د امریکای پوځانو د وتلو پیښې په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن پر محبوبیت اغیز وکړ او د ولسمشۍ په لومړي کال د محبوبیت کچه په متحده ایالاتونو کې راښکته شوه. ورسمنې لیکي اوس چې روانه اونۍ ولسمشر بایدن ملت ته وینا کوي په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او د ښځو حقونه سخت تر پښو لاندې شوې دي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په یو برخه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال بلنې ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر بایدن د وینا غونډې ته په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني ته د ګډون بلنه ورکړې ده. رویا رحمانی د 2013 کال له دسمبر د 2020 کال تر جولای پورې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر و. ورسپانې لیکي چې اغلی رحمانی ته په دې غونډه کې د ګډون د بلنې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اغیزې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې طالبان پرې واکمنان دي روښانه کړي. د لویدیز یو بل چاپی خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنې کې لیکي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د شزو پر کار له بندي سره بیکاری زیاته شوی او هڅ هم د طالبانو له واکمنۍ سره په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی.
طالبانو د دسمبر په وروستیو کې د روغتیا له برخې پرته په نورو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. د کنورزیشن خبرونې په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارانو تقریبي احصایه 2.5% کې و چې اوس 1.5% ته لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغی د دفتر مشر رامز الکبروف په وینا د اوس لپاره 15% افغانان د خوراک لپاره بشپړ خواړه نه لري او په هغو کورنیو کې چې میرمنې سرپرستی کوي دا کورنۍ سل په سلو کې له دې ستونزې سره مخامخ دي.
په کندهار کې د زون په کچه د غیښنیونې دوه ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند و روزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو او دغه رس له ډیورن کرښې د هغې غاړې چمن او کوټې زیات شمېر خلکو او د غیښنیونې پهلوانانو ګډون کړی و. د غیښنیونې پهلوانان یا لوبغاړي وایي د دې سیالیو لړۍ باید ژوندۍ وساتل شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه د ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړې چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوب لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړي لوبغالي ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم، یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمرد کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغه نه بده دي د کلب نور خو تماشایان په زرها ودی او از مر لوبه ده تقریبا د سلو کال ساز مر د پلار او د نیکه صدا مشت ده مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرزاق پهلوان دی او دته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلی مر خپل د کوټ سره غلی یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همدار از د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و. د یاد لوبي مینوال وای غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید د سپارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شي منیان ولري او امکاری ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنی مسلمان وایي د غیژنیولو سیالوی ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوي خو په تیر وخت کې د نامنو او نور ستونزو لامل دا لوبه پیکه سوي و. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنی ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت ل راته ګورسته د دی لوبي لپاره هڅه زیاتی سوي.
دغه سیغتی سیالي له کډغه چې مو جوړ کړی و دغه سیالي لا هم پراتلونکي کې د زون پکاچ جوړ او پراتلونکي کې د هیواد پکاچ دغه سیغتی سیالي جوړ و. د ځایو غشتنه او پاینومینه کې مو هم ځایونه ور کړی دي او هم دغه نلی مو دغه میدانونه هم ورته آماده کړی دي.
غیژنیونه یو دودیزه او نانوي لوبه ده چې تر ډیره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه والري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه سمرګل د لوګر ولایت د خروار لولسوالی دی. ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. موږ دا د خروار لولسوالی سي د مخابراتي شبکې به خسته پکې نیوه افغان دي سي مخابراتي شبکې د اغام ډیر کیفیت ضعیف ده. یت د انټرنیټ ده دا هم ضعیف ده او شبکه هم یوه د شلوغې پیه زیاتي د یو صوتي یا یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو ساتو وخت نیسي. موږ له طالبانو وروڼو دغه هیله کوو چې دغه د موږ ولسوالي ته لږ توجه وکړي او دغه مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټي ان دغه باید دغه ولسوالي ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مرنګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ لسوالۍ د نرخیلو د کلینه وروره دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور ترڅنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره بار د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټکونی سی او دا بارې دا مشکل زمونږ را فشي چې زمونږ ټول ځمکې وړې کورونه زمونږ وړ. په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دیوی دی رادیو ازادی کارمندان منصولا او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو د پیلي حکومت نه غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي او د نجونو مکتبونه د شپږم نه تر دولسم خلاص کړي او پوهنتونونه خلاص کړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 24 22 1.